ترنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې نن د پنځشنبه ورځ او د پنځشنبه په ورځ د ازادۍ په څپو کې پروګرام خبرېږي. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې به زما همکار احمد شیبر راشي وروسته او له میلمنو سره به بحث په دې کوي چې له یوې خوانه په قطر کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې روانې دي او د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د حکومت د استازو او همدارنګه د طالبانو د استازو په ګډون هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سوله ییز جوړجاړی ترلاسه کړي. بلې خواته په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی او په تیره یوه اونۍ کې طالبانو پرله پسې ګڼ ښارونه لاندې کړي دي. په دې موضوع باندې به وروسته میلمانه بحث کوي. ستاسو ټلیفوني پیغامونه به هم پکې راخلي. د تاسو پوښتنو ته به هم ځوابونه وایي. خو مخکې له دې چې زما همکار احمد شیبر راشي او دا خبرونه درته وړاندې کړي، زه اجمل اند د سات خبرونه دروړم. د افغان دولت او طالبانو استازي د دوهی په خارکی د دریمې ورځې د مذاکراتو لپاره راټول دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړه ک طالبان پر زور واک لاندې کړي او خپل سخت قوانین عملي کړي، جرمني بل افغانستان سره مالی مرستې ونه کړي. او د دابم واوري چې په الجزائر کې د اورلګیدو په روان بهیر کې دا وژل شو کسانو شمیر شاوخوا 15 شپېتو ته ورسیده. د افغانستان د حکومت او طالبانو نمائندگان نن د دوهی په خار کې د دریم یا ورستۍ ورځې لپاره په خپلو کې راټولېږي. دا خبرې اترې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو د دې خبرو اترو سره هم مهاله په افغانستان کې پراخې حملې پیل کړې دي او د افغانستان ګڼ ولایتونه او د ولایتونو مرکزونه یې لاندې کړې دي. په دې غونډه کې چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړیږي، د امریکا د متحده ایالاتو، چین، روسي او پاکستان استازي هم ګډون لري او هڅه داده چې د افغانستان روان کړکیچ ته د خبرو اترو لاري یو هواره پیدا کړي. د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ په قطر کې په دوارخیز اعتماد جوړولو ټینګار وکړ او د طالبانو د بریدونو پایته رسیدلی وغوښتل. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي که چیرې طالبان پر افغانستان کنټرول ټینګ کړي او دغلته خپل سخت قوانین عملي کړي، جرمني به له افغانستان سره هیڅ ډول مالي مرستې ونه کړي. د رویټرز خبری اژانس د ریپورت له مخې های کوماس نن وویل دا مهال جرمني په کلنی ډول 430 میلیونه یورو له افغانستان سره مرسته کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې داسې مهال دي چې طالبانو له یوې اونۍ څخه په کمه موده کې د فرا، پلی خمري، فیض آباد، سرنج، شبرغان، سریپل، تالوقان، ایبک او کندوز ښارونه نیولی دي. دا ډله ادعا کوي چې نن یې د غزنی ښار هم نیولی دی. تر اوسه ځایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د غزنی اوسیدونکو ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې طالبان ښار ته ننوتي دي. طالبانو هم داسې انځورونه خپاره کړي چې ښار کې د دوی حضور ښیي او دغه راز یې ادعا کړې چې د ولایت مقام، امنیه قمنداني او نور مهم دفترونه یې نیولي. پر غزنی سربیره لشکرګاه، کندهار او قلعینو ښارونو کې هم د تودو جګړو رپورټونه خپاره شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو پر ضد د عملیاتو خبره کوي او وایي په بیلابیلو ولایتونو کې ځکنیو او هوایي بریدونو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. جرمني ایران ته خبرداری ورکړی چې د اټومي خبرو اوږدېده په ویانا کې د شو باسونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخولی شي. دوی له ایران غوښتي چې تړون ته د ورګرځېدو لپاره لازم نرمښت وښيي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون چهارشنبه له ایران وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره بیرته د ویانا خبرو ته وګرځي. د چې په برلین کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل نه شي کولی چې له ایران سره تر ابده خبرو ته دوام ورکړي. خاغلی ماسوئل که خبرې اوږدېږي هغه لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کیږي چې تر اوسه د اوترش په پلازمینه ویانا کې ترلاسه شوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه وکړه چې ایران باید زر تر زره له چمتووالي او لازم نرمښت سره د خبرو میز ته حاضر شي. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په هدف شپږ پړاو خبرې شوې دي. دې خبرو کې د تړون د لاسلیک کوونکو هیوادونو روسیې، برتانیې، فرانسې، جرمني او چین استازو ګډون درلود. او د الجزائر په ځنګلونو کې د اور لګیدو په بهیر کې د وژل شو کسانو شمیر شاوخوا 15 تنو ته ورسید. په دې کې هغه سرتیری هم شامل دي چې د اضطراري مرستو لپاره سیمې ته استول شوي و. د دې سرتیرو چې په اور لګیدنه کې وژل شوي شمیر 28 ته رسیږي. دا خبرونه
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په دوحه کې د سولې خبري څنګه روانې دي؟ دا موضوع دلته لملمنو سره چیرو. د قطر پلازمینه دوحه نن د درېم ورځې په مخه د افغان سولې د غونډې کوربه نه ده. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شوراویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ غونډه کې د افغان پلاوی مشي د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله کوي.
نن په دوحه کې د تیرو دوه ورځو د غونډو په دوام چې په لومړۍ ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو او د اتحادیې اروپا په ګډون د یو شمېر مهمو هیوادونو د ځانګړو استازو ترمنځ ناسته وشوه او تیره ورځ د ترایکا پلس ناسته په دوحه کې ترسره شوه. نن به د افغانستان د سولې لپاره یوه سیمه ییزه ناسته جوړیږي.
د ترایکا پلس په غونډه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان استازیو برخه لرله. طالبانو او د افغان دولت پلاوو هم ګډون پکې کړی و. په تیرې یوې میاشت کې دا دوهم ځل دی چې ښاغلی عبدالله قطر ته سفر کړی دی. د ترتیر سفر وروسته هم پر طالبانو انتقاد کړی و چې سولې ته لیواله نه دي، او پرون یې وویل چې طالبانو په وروستیو میاشتو کې د سولې په خبرو کې جدیت نه دی ښکاره کړی چې له دې عمله په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. بل لور ته په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې له دوی سره شوې ژمنې نه دي پر ځای شوي، او دوی یوازې له خپل لوري که هر څومره د سولې هڅې وکړي نتیجه نه ورکوي.
مسئله په وړاندې کوم خلنده پرته دیغه باید د منځل یو ورش چې کومه تا په نومه چې په دوه کې د سمې ما په کې د متحده ایالاتو او ملي اصلي شورا او متحده ایالاتو نو د متحده ایالاتو تایید کړل نو هغه کې دا چې هغه وزیر باندې د نړیوالو تاسو باندې خوښ دي ټول سره دې ختم شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان پر یو شمېر ښارونو د طالبانو بریدونه روان دي، د سولې په خبرو کې چې نږدې 11 میاشتې کېږي لا هم دواړه لوري طالبان او حکومت نشته نشکاري څه به کېږي؟ که جګړه د حل لاره وي نو نړیوال خو په ښکاره وایي چې حل لاره نه ده، او د جګړې له لارې واکمن حکومت هم په رسمیت نه پیژني. دا موضوع دلته له میلمنو سره چیړو. هر میلمه چې په خپرونه کې راسره شي، درو میلمنو ته مو بلنه ورکړې ده. د سیاسي چارو کتونکو شیر اعظم اعظم ته، د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ته، او د سیاسي چارو کارپوه پوهاند ودیر ساپی ته. د فریدون خوځون او شیر اعظم اعظم تر اوسه پورې په خپرونه کې نه دي راسره ملګري شوي، او ښاغلی ساپی په خپرونه کې راسره دی. له دوی سره به بحث ته دوام ورکړو. استاد، په دغه حال کې چې په مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه چې دواړه لوري یو بل تورنوي چې د سولې خبرو ته جدي نه دي، او جګړې هم د کابل تر لمنو رسیدلې دي، څه به کېږي؟
ډېر مننه اول خو تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته او میلمنو ته چې مخامخه به اوري برایم چې او ټولو د افغان مظلوم ولس ته خپل سلامونه او احترامات رسوم. خبره خو دا ده چې دا چې یو وایي چې مونږ جګړه ختموو، زما طرف مقابل نه ختموي، او بل طرف هم وایي چې مونږ سوله غواړو، جګړه د حل لاره نه، ځکه سولې ته ناست یو، مګر شرایط ایښي دي او خواستې لري چې هغه په ځای نه شي، هغه اصلي موضوع د سولې باندې غږېدی نه شي. فکر کوم چې دواړو خواو ته، خصوصا افغانستان د حکومت او دولت خواته، ډېر ضرورت لري چې دوی انعطاف وکړي. هر کله که توافق حاصل شوی د امریکې د یو رئیس جمهور سره د طالبانو د خوځښت سره، او هغوی هغه شرایط منلي او د افغانستان حکومت ته ویلي چې دا ورسره عملي کړي، نو افغانستان حکومت باید د سولې د راتلو په خاطر هغه ومني چې عمدتاً همدغه دوه خبرې پاتې دي د طالبانو د خوا چې بل شرط تر اوسه پورې موږ نه دی اورېدلی چې عمدتاً غږېږي وایي چې زموږ بندیان باید راخوشي شي او موږ د تور لست نه باید ووسل شو د ګوانتانامو ملګري زموږ زندانیان شوي وو چې هغوی آزادي د رفت احمد ترلاسه کړي په جهان کې نو کله افغانستان ومني بیا هم بیا طالبان ونمني بیا به وایي چې جانب مقابل لورې پلمې کوي او سوله نه غواړي مګر دوی خود هغه شرایط چې نړیوال دوست د افغانستان امریکې ورسره منلي هغه په ځای کړي چې پس له هغې نه موږ ووایي وګینو چې څوک سوله غواړي څوک نه غواړي.
مننه سپه صاحب. د سیاسي چارو کتونکو شیر اعظم اعظم هم له خلیجه په ټلیفون را سره دی. اعظم صاحب خبرونه ته شر اخلي. ستاسو په باور د سولې خبرې چیرته رسیدلې دي؟
د سلام په وړاندې کولو سره تاسو د ازادي راډیو کارکنانو او د افغانستان نجیب ولسته درناوی. د سوال په جواب کې باید ارز کړم چې د سولې خبرې خو حقیقت کې داسې دي چې هغه چانسونه چې کوم موجود وو هغه د لاسه وتلي دي، کوم چې سوله باید اوس خپل اصلي معراج ته رسېدلی وي هغه اساسي چانسونه د لاسه وتلي دي. په فرعي توګه باندې بحثونه روان دي خو تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې په دوحه کې نو مسلو باندې بحث لا نه دی شوی. توقع کېږي چې په دې باندې بحث وشي خو ماته به ډېره ګرانه ښکاره شي چې اوس ډېره مثبته نتیجه ته لاسته راوړو هغه په دې دلیل باندې چې دا فرصتونه موږ د لاسه ورکړل.
که چیرته راشو دې ته چې اوسنی وضعیت ته که چیرته ستاسو دا خبر ومنو چې د سولې فرصتونه له لاسه تللي دي څه باید وشي، څه باید څه روان دي، یعنی له نن شپږ میاشتې وروسته به څه وي په کابل کې؟
خبره دا ده چې سولې فرصتونه زه په دې وایم چې د لاسه زموږ وتلي دي.
اوس ته راشو یعنی شپږ میاشتې وروسته تاسو څه پیشګویي کوئ چې په کابل کې به څه وي؟
زه نه پیشګویي خو دا پیشګویي خو ډېره مشکله ده چې دقیقه پیشګویي د څوک وکړي. شنې خو زما په اند باندې که چیرې موږ اوس هم په دې آخرین چانس کې چې په آخره لازو کې لرو د افغانستان حکومت په بربنده توګه باندې د طالبانو د یوې میاشتې مخکینی پیشنهاد ته ځان تیار نه کړي او ونه وایي چې دا د موږ د قدرت د اقتدار د انتقال لپاره آماده یو چې یو نوی انتقالي دولت په وجود باندې راشي او دا د دوه د قرارداد د توافقنامې په نتیجه کې موږ دې صادقانه زیری او اوزلی ته تیار یم چې د قدرت نه ځان استعفا ورکړم. نو په دې صورت کې بل کېدای شي چې ولاره برابر شي په دا خو ګوره مخکې خبرې وي دا خو دوی مخکې طالبان
اعظم صاحب د افغانستان ولسمشر اشرف غنی څو میاشتې مخکې یو وړاندیز وکړ چې ورلمخه انتخابات دی وشي او پر راتلونکو انتخاباتو کې به دی او د معاونین برخه نه اخلي او دی به هم واک پریږدي. فکر کوي چې په هغه وخت کې خو طالبانو دا رد کړی وه. آیا طالبان حاضر دي هغه کومې غوښتنې چې دوی لري، مثلا د دوی زندانیان خوشي کوي، حکومت خوشي کوي او له تور لسه د ملګرو ملتونو د دوی نومان لري شي، دوی به دغه وړاندیز ته چمتو شي؟
زه تاسو ته ارزو کوم ګوره دا خو د خلکو په سترګو کې خاورې چول دي چې دی وایي چې انتخابات دې حاضر شي او انتخابات یې موږ سره طالبانو کې. طالبان اسلامي تاریخ وایي چې دا انتخابات په عبدالله غنیم سره وکړل، څو ځلې وکړله، نتیجه چې څه وه د هغوی ترمنځ چې دواړه په دولت کې شریک یاران وو هغوی سره جوړ رانغلل په انتخابات باندې. موږ چې د باندې نه راداخلیږو موږ سره به دې څنګه انتخابات کوي؟ داسې یو د دروغو پلمه ده چې د مخته کړې وه دې صادقانه دې تیار نه وو چې د انتخابات وکړي او یا واک پرېږدي. خیر
صدق د چا له زړونو خو څوک نه دي خبر. استاد صاحبي ته وراشم. استاد ستاسو په باور که چېرته طالبان په خپل دریځ ټینګار وکړي چې دا د دوی غوښتنې دي ومنل شي لکه څنګه چې اعظم صاحب تشریح کړی دی، قطر له خبرو ډېر با خبره سړی دی او د طالبانو دا خبرې ومنل شي، آیا افغانان به د سولې په خوا روان شي؟
خبر بخشنه لکه صحیح بخشنه ده خو دشمنی وته چې سولې خوا ته به ځي مشکله ده، مګر سولې خوا ته به ځي په نهایت د امر کې سولې خوا ته ځي. طالبان تر ننه پورې وایي چې موږ هم وایو چې جګړه د حل لار نه ده، اما که مقابل لور زموږ غوښتنو ته غاړه نه ږدي، هغه شرایط نه غواړي چې ټولې ته برابر شي او ځان تېروي، خپل د قدرت وخت د فعلي حکومت غواړي تکمیل کړي، بیا یې نو موږ نه منو او مجبور یو ورځو پرې باندې. او پرابلم دا دی چې دواړو خواو ته، خاصتا د افغانستان د حکومت خوا ته، باید د سولې ادبیات رامنځته شي. دا دړه کې چې پښې د ماتومو، سر د ماتومو، دا بمباردمان کوم، هغه نیروګانې راټولوم، دغه ادبیات باید له منځه لاړ شي. او وایي موږ سولې ته خوښ یو، هغه ټول وروڼه دي، ټول یو قوم د افغانستان دی، که موږ سره جنګېږي او که موږ دلته یو او غواړو سولې ته راشي. زه فکر کوم چې بالاخره سولې ته ځي، او دا سوله به د طالبانو په قوت او په لاس ایجادېږي. ولې چې دوی ته ویل کېدل چې تاسې د کومې جغرافیې غږېږئ، اوس دوی 80% خاوره د افغانستان په لاس کې لري، نو که دوی مجبور شي، دا اوس هم نړیوال ټولنې ته دوی ګوري چې هغوی وایي که تاسې په زور د لارې نه قدرت ونیو او قوانین هم نور وضع کړل چې هغه موږ ته د منلو نړیوالو قوانینو د بشري ته د منلو وړو د حزم وړ نه وي، بیا موږ تاسې پر اسباب نه پچېنو، مرسته هم نه کوو، بیا لکه پخوا غوندې حکومت به وي او نشي کولی چې مخکې لاړ شي. دې نقطې ته طالبان متوجه دي، ځکه هم نه غواړي چې په هغه شدت باندې
فکر نکنم چې طالبان په ډیر قوت د افغانستان ښارونه نیسي او په ډیر سرعت. حتی د لویدیځو کارپوهانو په وینا دوی هیڅ دا تصور نه کوي چې دومره ژر ژر به ښارونه نیسي، نو دوی خو د کابل پخوا خپل پرمختګ ته دوام ورکوي.
او که دوام هم و هم ورکی که قدرت هم ونیسی، بیا هم چه ده جانب مقابل لوری سره او ده ملک سره ده عشقی و نکی سول را نوالی، بیا هم سول نکت سره او دیده با هم مشکلات پاس لگه که قدرت ونی و هم خلق بایی لکه وطنی حکومت ده چه قدرت لری، خارجانو با قدرت که نوالی دی، سول زور مور سره و خارجی عسکر مور سره و وقتی که بسام الله روان نو نر رازه ده که حال ده. نو انده
مننه اعظم صاحب، ستاسو په باور لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه چې د افغانستان حکومت صادق نه دی سولې ته، طالبان که همدغه نه صداقت ادامه پیدا کړي، طالبان څه پلان لري؟ یعنی دوی غواړي چې دا ښارونه حتی کابل ونیسي، که چېرته دوی کابل ونیسي او نړیوال تکرار دا ورته وایي چې ستاسو حکومت په رسمیت نه پیژنو، فکر نه کوي چې د افغانستان راتلونکی به ډېره تیاره وي؟
زه به تاسو کوم ګوره، دلته خبره دا چې دا د تاسو وایم چې دا آخرین چانس په توګه باندې باید موږ درسته محاسبه وکړو او دې نتیجه ډېره زیاته ګټه پورته کړو. موږ به دې ته زمینه مساعده نه کړو چې طالبان د کابل لوی ښار هم په زور باندې ونیسي. زما په عقیده باندې چې دلته به لوی تفاهم ته ضرورت دی، او دې تفاهم دپاره پکار دا دی چې موږ ګډ سره لاس ورکړو، فکر سره شریک کړو، بالخصوص سیاسیون، د افغانستان مشران، دولت مردان او د طالبان اسلامي تحریک، دا باید لاس سره ورکو. او د تر دغه سرحده پورې چې مخ ته لاړل، دا خو البته طالبان به زموږ ضرورت و. ما دې نه اضافه باید موږ د سولې درشل ته خامخا نه وځو، که نه وځو دا به بیا د دنیا دپاره هم مشکلات جوړ کړي، دنیا به هم ونه مني، طالبان دپاره به مشکلات وي، او یو قوي مستحکم مرکزي نظام به هم جوړ نه شو کړلی. نو دلته یو لوی تفاهم ته ضرورت دی، او دې تفاهم دپاره اوس چانس موجود دی. دا اوس ډاکټر صاحب عبدالله په دوحه کې قرار لري، قطر کې وجود لري، هملته شته دی. زما هم ورته پیشنهاد دی د ټولو افغانانو ورته باید همدا غوښتنې ویتنې چې ډاکټر صاحب عبدالله د سولې د پروسې د مشر په حیث باندې له خپل اعظمي قوت نه استفاده وکړي، او دلته د افغانستان د جنګ د خاتمې اصلي فرموله وړاندې کړي چې په کوم اساساتو باندې دی تیار شوی دی، او د لکمې اجنډا یا لکم پروګرام سره د کابل د حکومت تفانه راغلی دی دلته اوس فیصله کوي. که دا فیصله درسته صورت ونیسي، زه تاسو ته یقین درکوم چې بیا هم طالبان اسلامي تحریک به د دې سره هماهنګ د صلح په فضا کې د یو روان مشترک حکومت ته جوړېدو لپاره زمینه مساعده کړي. تاسو په وار وار باندې ګوره اورېدلی دي چې هغوی وایي چې موږ اقتدار نه غواړو په تنهایي صورت باندې، منګه دې ته تیار نه یو، نه دې ته اراده لرو چې یوازې منګ دی وسو، بلکې دوی وایي چې هر هغه څه چې دی هغه باید یو سلیم عقل د یو رښتینی میدان او د یو رښتینی سیاست په نتیجه کې هغه باید منستر شي، هغه باید پر واقعیتونو باندې استوار وي، نه په غلط خامیو باندې، نه په دروغو باندې، نه په خطا ایستلو باندې.
البته د پاکستان سر اعظم عمران خان پرون وویل چې طالبان تر هغو پورې د سولې خبرو ته حاضر نه دي چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له جمهور ریاسته لری شوی نه وي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 څپه هم نیولای شي.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ساسو کور باوریدون کو ته مخه کوو. زموږ د ټلیفون کورنۍ شمیرې د 0999 203 1540، دا شمیره تکراروم 0999 203 1540، بل شمیره د 0998 202 1550، دا شمیره هم تکراروم 0998 202 1550، او نړیواله شمیره مو د 00420221 2401. دا شمیره تکراروم 00420221 2401. د بحث موضوع مده د افغانستان د سولې تازه هڅې چې په قطر کې نن دریمه ورځ ده چې د افغانستان د سولې په ارتباط غونډې روانې دي. په خبرونه کې مو میلمانه دي د سیاسي چارو کارپو شیر اعظم اعظم او د حقوق او سیاسي علومو د پانتون استاد ودیر ساپای. اوریدونکو په لاین کې را سره ده، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم، زه سنلا دی پکتیا ولایت د عظیم زاین سره پړی کیا.
مهرباني شرح لست.
نو سور به چې تر اوسه چې عمران خان وايي تلته په مون فرید بځای کې په سپینه شګه کې په ښکارا ډول پاکستان په جرازی او په پښتنه کوم دا زنه په طالب کې په حکومت کې په لخوا راشه سختګي سرونه اوچوي چې کا پرډا کې کې پاوځي د پاکستان اته نیم په لټه کړو دا شاز لري ته نیم داسې ورسته ست کارم تا نو څو لخواله تفاله نو وسه د پاکستان فوج دی نو را څو وینا نه لرم ټول د پاکستان فوج په افغانستان لګیا دی.
مننه. بل اوریدون کې ته مخه کو ازری سپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو په لاند کې است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه وروره جوړه په خیره؟
مننه سلامت. خپل پوښتنه وکړئ لطفا.
پوښتنه مې دا ده چې دغه د افغانستان حکومت چې دی دا کوم ولایتونه چې نیولې دي طالبانو چې نیولې دي دغه ولایتونه د تور د نور هم سوري لکه ناکي د افغانان نه زیری.
مننه مننه. بل اوریدونکو ته مخه کو ازادي په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو په لاند کې است.
سلامونه شیبر صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټول مینوالو ته خاص ځانګړي سلامونه کوم. اسد الله صافیم د لغمان نه یم.
مهرباني.
قربان دي شم شیبر صاحب محترم، تاسو ته به
ستاسو جغرق نه سره ورو بل اوریدون کې ته مخه کړو. مهرباني وکړئ تاسو په لاند کې است.
زمينه مې ماده په خبره چې هغه عمران خان ته دی چې هغه د استعفا وکړي.
بله نو پښتنه
اوري.
اوه مهرباني تاسو پښتنه سره تاسو پلان کې تاسو پښتنه سره دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو ته مخه کو ازادي په پوک پروګرام دی، مهرباني کې تاسو پلان کې است.
السلام علیکم شه برته.
وعلیکم السلام.
ګران اول قدم کې تاسو سلام کوم او ملمنو ته سلام کوم. زه خو خوښه کنه د کولړ ولایت نشازدنه بنا د سره پاړی کې ما ګران موږ نه د طالبانو پیدا کړو او نه د افغانستان حکومت پیدا کړو. موږ د الله رب العزت بندګانیو بلیاز زه خدای دا څه حالات په افغانستان کې رواني و دون سوق نشته په افغانستان کې چې د دې خلکو مخنیوي و کې خارجین خواغو چې لاړ و تښتیدل په شرمونه د خدای و شرمې دغه دغه رزیل خلک
خان مانه د نو ساسو او سم نه ورل کی چې البته تاسو پیغام وخصل شو د سکایپ لري یو اوریدون کې را سره مهرباني وکي.
بله سلام علیکم حلیم کابل نه تاسو استاد رادیو ټول اوریدون کو تخپل نه کې احترامات را وکم. د موضوع په ارتباط می شخصی نظر داده چې کوم پرمختګونه او کوم ولسوالۍ ولایتونه چې اوس نیول کیږي دا یو هم طالب په جنگ نه دی نیولی، دا په استخباراتي لحاظ پته شوی دی. هغه د پاکستان د استخباراتي شبکو مخکینی غړي چې د جهاد په نوم یې 40 کاله روزلي او د جمعیت حزب اسلامي قومندانان ټول تسلیم شوي دي، د اسلامي زمینه یې مساعده کړې ده او د درون خوانه کار سوی، یو ځای هم طالب په ځای نه دی نیولی. نو زمونږ په نظر خو پاکستان سم د افغانستان د اشغال پسې راخیستی ده، همدا اوس عملا افغانستان اشغالوي. که افغانان ورته متحد یو لاس نه سي نو دا به ډېر بد عواقب لري. 100 کاله به د تمدن نه وروسته راشو. دا حالت چې مونږ ویډیوګانې کوي مونږ ته ژړا راځي چې طالبان نه سي چور دی او وطن چپه کوه په ماڼۍ چپه کوه. دا خو هېڅ افغان ته د منلو وړ نه دی. طالب هم ځان ته افغان وایي نو بیا ولې دا زمونږ وطن را خرابوي؟ ته خو یو ولسوالي نه سي، قومنداني ولې ورته خرابوي؟ ولې چورایې؟ نو ته خو دلته حاکمیت عمارت را روانې، بې محکمې ولې خلک کورونه باسې وژنې؟ اسلامي عمارت دا رقم چې خلک بې ګناه مړه کوي، یو نفر قتل وای ټول جهان قتل دی. ته هم داسې وایې، ستا مولوی هم داسې وایي. داسې کار خو به مجبور که طالبان ونیسي دوی سره به بیا دا جنګ او خلک مقاومت ته راجګېږي.
مننه. بل اوریدونکی هم سکایپ له لارې راسره دی، د هغوی نظر به هم له میلمنو سره شریکم. مهرباني وکړئ.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم، سلام احترامات خدمت شما شیبر صاحب محترم تقدیم میکنم و تمام شنوندگان خوب رادیو آزادی.
تشکر، مهربانی.
منصور هستم، با شما از سویدن هم کلام هستم.
مهربانی.
شیبر صاحب، من از مهمانان شما از یک سوال دارم. این برادر که پیشتر اسمشان فراموش کردم که نماینده طالب ها است،
دوی د طالبانو په نمایندګۍ خبرې نه کوي، وایي چې زه په خلیج کې یم، د سیاسي چارو کار پوه یم. شیر اعظم اعظم، مهرباني.
او د شیر اعظم اعظم نه یو پوښتنه لرم، دا چې په دولت قندوز جنایت بسیار فجیع و شنیع را ای مردم مرتکب شدند طالبان. امی دیروز شیبر ما یک ویدیو را دیدم، یک مادر گریان میکرد، میگفت دخترای مرا در بیهوش کردن، در تابوتا انداختن، بچیم وقتی که میرفت میخواست که مانش ها بچی مرا کشتن. در دیگه ولایات هم جوار آزل قیاس همه قسم، آیا شما با این قسم حکومتتان، با این قسم کارتان، با این قسم جنایت ضد بشریتان میخواین سر مردم افغانستان حکومت کنین؟ این خو حکومت نیست، این خو نیست، این خو جرم است، این خو جنایت است. آیا شما میفهمین؟ آیا شما پیش خداوند چی جواب میدین؟ شما پیش خداوند چی جواب دادن؟ دزم نش یک از محترم فریدون خازون یک سوال داشتم که وقتی میره دکتر عبدالله، میره هر دفعه میره در اوج ملاقات است، وقتی که به یک نتیجه مطلوب ما نمیرسیم، چی حاجت است ما هر روز بریم مردم را بازی بتیم، به چشم مردم خاک بزنیم، بگویم که هر روز ما صلح است مذاکرات، هیچ به یک نتیجه مطلوب نمیرسیم. هر روز کشتار است، خون است، مردم یه تلف میشه. رئیس جمهور گفت اگر میخواین از ما قدرت بگیرین، بیاین انتخابات کنین. گپ خوب زد، بیاین انتخابات کنین. از روی جنگ، از روی کشتار، شما اگر انسان هستین، شما اگر به خداوند ایمان دارین، شما اگر به روز جزا ایمان دارین، شما چطور این کار میکنین؟ با شما تاپه هم زدین که ما ملا هستیم یا ما مولایی هستیم.
تشکر منصور صاحب. ور بشو میلمانو ته آزادی پڅپو کې پروګرام دی. په پروګرام کې مو میلمانه دی د سیاسي چارو کارپو ودیر صاحبای او د سیاسي چارو شنونکو اعظم اعظم. اعظم صاحب، تاسو دې اوریدونکو خبري واوریدې او رښتیا هم په ځینو ولایتونو کې تر اوسه پورې په دقیق ډول څوک دانش ویلای چې دا فجایع چا کړې دي، لیکن ډیر زیات اقتصادي زیان اوښته. فرزن دغه ورور دی کندوز، ویل په کندوز کې بسته سرایونه سوزیدلی دي، خلک په ډیر بد حالت کې دي. همدارس له نورو سیمو هم داسې راپورونه لرو. د هلمند وضعیت خو بشري حقونو هم تایید کړی دی چې ډیر بد حال دی. که چیرته د دې اوریدونکو په دې خبرو باندې یو لنډه تبصره وکړي. اسم
د منصور صاحب خبرې په جواب کې باید ووایم دی بالکل درست وایي. جنایت جنایت دی هر څوک چې وکړي، دا که په دولت کې وي، دا که په طالبان اسلامي تحریک کې وي، دا که هر څوک کوي او قومندانې کوي او یو فرد کوي یا یو مجموعه کوي، دا جنایت جنایت دی. او په کندوز کې څه پیښ شوي دي د دې مسلې باید ډېر زیات ثبوتونه وړاندې شي د طالبان اسلامي تحریک مشرتابه ته، او دا د ټول وظیفه جوړیږي چې د دې مشرتابه په دې خبره کې که داسې واقعیت هلته منځته راغلي وي په کلي توګه باید مخه ونیسي، او دا ستر جنایتونه په افغانانو باندې نور بند کې چا څوکې کوي، د دې موږ په کلکه باندې مخالف یو. پاتې شمرالم دې ته چې کله د جنګ په صحنه کې خو تاسو ګورئ چې جنګ جنګ دی، بدبختي ده، خامخا به دا وي چې د جنګ نه به علاوه نور خلک په هغه کې استفاده کوي، مسؤلین به نه وي، عام یو دهشتګر یو ترهګر یو بدماش ډاکو به ننوځي یا د طالب د نامه نه یا د دولت د نامه نه بلته استفاده کوي او جنایت به سرته رسوي. خو په هر صورت باندې مخنیوی پکار دی.
اعظم صاحب دلته یو شی چې واضح دی چې دا ډېر خطرناک شی دی راتلونکي لپاره، طالبانو چې فیض آباد ونیو زندان مات کو، په تالقان کې همدار است، په کندوز کې همدار است، په نورو ولایتونو کې هم چې کوم مرکزونه نیولي دي زندانونه خوشي کړي دي، په دغو زندانونو کې په زرګونو متهم خلک اخلاص شوي دي. که په راتلونکي کې هر رقم حکومت په افغانستان کې حاکم شي، کلونه کلونه به دغه زندانی دغه تورن او دغه مجرمین بیرته نیولای نه شي، فکر نه کوي چې دا هم ډېر خطرناک کار دی؟
بالکل زه دې سره موافق یم. دوره مخکې هم زما د طالبان اسلامي تاریخ د مشرتابه د یو غړي سره په ټلیفون کې همدا صحبت و چې تاسو دا 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 ډرامه روانه ده که تاسو په ولایتونو کې زندانونه ماتوئ او د هغې نه په کلي توګه باندې ټول زندانیان خوشي کوئ، د دې دغه جنایتکاران چې لکه اوس تاسو چې یاد کړل، دا خو د ټولنې دپاره زهر قاتل دي، دا خو د ټولنې دپاره ناسور دی، دا تاسو دې کنټرول که تاسو حاکمیت ته راځئ بیا نه شئ کنټرولولی، دې کار نه باید خودداري وشي. خو د دې جواب دا دی چې موږ د جنګ په سرحد کې او په جنګ کې هغه څه چې کېږي هغه به زموږ د وس خبرې هغه به کوو، او د وس نه اضافه نه شو کولی چې موږ دا مرتبه وکړو چې دا جنایتکار دی او دا
نه. خو دلته بل شی ده اعظم صاحب، دسته چې د زندان دروازه چې خلاصه کې خو نه ضرورت نشته دې ته ټول راوځي، مثلا کومې ویډیوګانې چې خپرې شوې دي په دې کې ټول همدا زندانیان خپره شوې دي. په دې برخه کې به د استاد صافي نظر واخلم. استاد، فکر نه کوي چې دغه په زرګونو جنایتکاران هم کله زندانونو راخوشي شي که یو نسبی سول هم په کابل کې راشي، له دوی سره به حکومت څه کوي؟
خبره صحیح خبره ده، دا جنایتکاران غله آدم کشان یا قتلونه چې کړي شخصي او دا ټول قضایي او عدلي پروسې دي ختم کړي، د دوی حبسونه وتلي، نو دوی که زندان ماتوي یا دروازه یې کولوي، خپل خلک دي چې طالبان دوی سیاسي بندیان کړي دي هغه دې خوشي شي، او هغه بخت د باجدوی او تفکیک وکړي چې دا جنایتکارانو دغه بختو کې که کیسبرانی که آدم کشانی که غلهیي که دا یې نیولي په ډېرو لویو جرمونو د نورو وطنوالو په مقابل کې دوی زندان ته تللي، هغه باید چې پاتې شي په زندان کې او همدوی نگهبانی وکړي چې حتی ونه تښتي. نو دا خو چې جنایتکاران که خوشي شي بیا خو وتل همدې ټول پوهدي په جامعه کې، بیا شاید همدغه جنایات چې دا وایي چې ښځو ته لاس اچوي، نجونو ته لاس اچوي، کورونه سوځوي، بال تورایي، شاید دا طالبان نه وي، دا همدغه جنایتکاران دي چې دوی نور هم ورسره بدي غلات هم لاس ورکوي. نو دوی چې جګړه مخکې بیایي، هره خوا چې جګړه مخکې بیایي، نو اول خو جګړه د لارې حل لاره نه ده، بیا که فرضاً دوی تصمیم ونیوه یا مجبور شول جګړې ته، جګړه دې په انساني توګه وکړي، ښځو ته، ماشومانو ته، مکتبونو ته، مدارسو ته، جوماتونو ته، فرهنګي ځایونو ته، پارکونو ته، او هغه ځایونه چې مسلح قوه نه لري هغو باندې حمله کول بیخي غلط دی، او دا د بین المللي جګړې د قانون د بشري حقوقو مخالف کار دی، دې نه باید لاس واخلي. او په هر څوک ثابت شي حکومت کې هم که ناست وي، دولت هم حکومت هم که جوړ کړی وي، نړیواله محکمه یې په آینده کې د دوی بادخاص د دې جرمونو د دې حکومتونه یا آینده زحمت نه کولی شي.
مننه استاد. د زندانیانو په برخه کې یو پوښتنه لرم. د تقریبا دوی اونۍ مخکې د کندهار یو امنیتي مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې سیاسي زندانیان د کوم طالبان چې دوی بندیان لرل هغه کابل ته انتقال کړي دي، او پرون چې د کندهار زندان مات شو ټول زندانیان راووتل. یعنی دا هم یو لکه څنګه چې اعظم صاحب هم اشاره ورته وکړه. بیرته که د سولې موضوع ته راوګرځو، اعظم صاحب، په دغسې حالاتو کې چې تاسو وایسئ چې حکومت صلح نه کوي، او ډاکټر عبدالله پرون په قطر کې انتقادونه وکړل، د طالبان تورن کړل چې صلح نه کوي، طالبانو افغانستان حکومت تورن کړو چې صلح نه کوي، په دغه شرایطو کې که دغه جنګونه هم همداسې دوام ولري، او کابل هم لکه څرنګه چې سیایی یو اټکل کړی دی وایي چې ممکن په درو میاشتو کې که شرایط دغسې روان و او تغیر رانغی ممکن کابل سقوط وکړي، چې دغه زندانیان هم همدغسې له زندانونو له ښارونو خوشي کیږي، څه فکر کوي د افغانستان د راتلونکي په باره کې څه اټکل کوي چې افغانان په کومه خوا روان دي؟ اعظم صاحب
محترمه، زما ګوره زما خپلې سپینې خبرې دي، ما له اکثر وخت د دوستانو یا حکومتدارانو یا بعضې خلک خفه شي چې ته ولې زه طرف نه نیسم، بلکې زه د مسلې اصلي د حل عمق ته راځم. زه هم د حل په عمق مسلې څه شی دی؟ ګوره مخکې مسله ډېره اسانه وه، کله چې طالبانو پیشرفتونه نه درلودل خبر دې را ساده ورې را ساده
مخکې خو تیر شو. زه دا وایم چې اوس اعظم صاحب مخته بندو اوس افغانان تل په تیر حالت خبرې کوي، ځکه فکر کوم سولې تم نه رسي. کله تیر حالت مخته یو ورځ د طالبانو یو استازی په خبرونه کې را سره و، یغه وویلو چې امریکایان راغلل او زموږ اسلامي امارات یې ړنګ کړو، دا باید بیرته را وسپاري. نو هغه ته ما وویل ملکه دې بله ورځ به مجاهدین راشي چې طالبانو زموږ حکومت ړنګ کړو، د خلق دیموکراتیک ګوند وال به راشي چې مجاهدینو زموږ حکومت ړنګ کړو. خبره تر بابا آدم رسیږي کنه. زه دا وایم چې د اوس لپاره دغه اوس چې څه حالت روان دی له دغه نه استفاده. تاسو څه پیشګویي کوئ که دغه وضعیت همداسې روان وي چې کابل صلح نه کوي او طالب دوی اخی کوي، څه به کیږي؟
ډېره سپینه او ډېره پاکه خبره تاسو وایم که اوس هم صداقت موجود وي. ما درته وویل ډاکټر عبدالله په قطر کې ناست دی، درسته توګه د طالبانو ته د طالبانو سیمې تاریخ کې خپل پیشنهاد ورکړي. ډېر روان نظام په کومو اساساتو په کوم اصولو باندې چې دی وایي چې مشترک سیاسي نظام جوړول غواړم، څنګه جوړې اساسات یې څه شی دي دغې دپاره فرمله دې وړاندې کړي ورته همدا ډول دی له طالبانو غواړي. زه په دې کې طالبانو ځان دپاره
اعظم صاحب وبخشئ په دې برخه کې د طالبانو له ویان سره چې ما خبرې وکړې هغه وایي خبرو ته حاضر نه یو، له تور لسته باید زموږ د مشرانو نوم لرې شي او وزره بندیان دې راخوشي شي. که چېرته د په کابل کې اوسنی حکومت دغه بندیان نه خوشي کوي خو بیا هم فاصله زیاته شوله، څه به کیږي؟
دا درسته لار نه ده، ګوره دا درسته لار نه ده، نه د مسلې حل په دې کې شته. د بندیان دې لکې دوه وخت شته دی او تور لسته د وتلو وخت نور پاتې دی. حالات په ډېر یو ایمرجنسی په یو ډېر حساس حالت کې دي، په دې کې د دې شان وخت په خپله راځي دا شان به ټول حل کړي. که چېرې موږ مخته لاړ شو هم به تور لسته دې ووځي هم زندانیان ایله شي، او که دغسې په رکود کې خبره روانه دا نتیجه نه ورکوي. زما په عقیده باندې خدا ده ما درته مخکې اردو کړ چې دلته انعطاف ته ضرورت دی دواړو خواو ته، او د انعطاف په نتیجه کې د راروان اسلامي دولت انتقالي دورې د اساساتو پر بنیاد باید خبره په دې باندې وشي.
خدا خود په دې خبره نه کې نه دروانه اعظم صاحب په دې باندې خبر فرزند پرون عمران خان وویل چې طالبانو د تویل دي چې دوی په صورت باندې خبرو ته چمتو نه دي تر هغه پورې چې اشرف غنی استعفا ورنکي. فرزند یا فرضیه ده اشرف غنی نن استعفا ورکړه، دا کابل هم ګډوډ شو، څوک به راټولې؟
دا اشرف غنی خدا سي استعفای څوک نه غواړي چې یو شی معلوم نه وي اشرف غنی به استعفا ورکړي.
عمران خان ویل دي، عمران خان پرون په اسلام آباد کې وویل و طالبان ما ته ویل دي. بله
بله
مهرباني
زړه تاسو کوم ورته تاسو کوم عمران خان په حساب غوړ د خپل مملکت خپل دولت خپل ستې مشر ده، دا نه به کار دي. دې باید په دې مسایلو کې دا د قول دي ته غلطي ده، راشان کې باید بوتي ونه وي. دا چې په منطقه کې موږ سره شریک دي یا همسایه دي موږ سره دی، یو ښه نظر د پاره کې پیشنهاد وړاندې کی چې په دې منطقه موجود وي هغه به خبره نه ده. مګر خبره ده دا زمون خبره ده، پلانو خبره ده، ګور اول زما خبره ده. زه دا وایم چې که چېرې دولت پر خپل واکمنۍ یا خپل اقتدار باندې ټینګار وکړي دا مسله نه حل کیږي. ده ته په کار دا دي چې دوی چې زه د قدرت انتقال ته یا روان اسلامي دولت ته یا انتقالي دولت ته چې دوه د کانفرنس په نتیجه کې د 9 فبروري په معاهده کې لیکل شوی دی ته تیار یم. دی لپاره بیا اساسات په کار دي چې څه رقم تیارې هیڅوک دا نه غواړي چې یو شی دې جوړ نه یو دې پرېږدي موږ هغه تېرو غلطیو ته نه ځو او نه د هغې طرفداري کوو مګر دا غواړو چې دا مسله حل کړو د دې مسلې حل په دې کې دی په ګذشت کې دی او د دکتر قرباني دا به خامخا ورکوي خو قرباني به د اصولو مطابق ورکوي موږ ته د اصولو غیر مطابق قرباني نه غواړو څو هفتې مخکې ما د افغانستان د حکومت مشرانو سره په دې ارتباط باندې مستقیما ټلیفوني خبرې وکړې او ما ورته وړاندیز وکړ چې ګوره یو چانس لا موجود دی ولایتونه نه دي شروع شوي ولایتونه ونیول او پرمختګ وشو بیا به ډېره مشکل شي چې موږ د طالبان اسلامي تحریک خلک د جوړې میز ته کښېنو تاسې مهرباني وکړي دا اوس یو باصلاحیته قوي هیئت چې د اکثر غني ټول صلاحیتونه ورته روي دا معرفي کړي تاسو راشئ دلته به موږ د طالبان اسلامي تحریک غوښتنه وکړو پیشنهاد ورته وکړو منځګري به په دې کښې وکړو او بالاخره به یو ګډې توافقنامې ته ورسېږو چې دا جنګ ختم کړو د نوي دولت د جوړېدو په وجود کښې هغه به د ورباندې لانو کړي د وطن به د مصیبت نه وځي ته یقین وکړه چې دوی ما ته جواب را نه شو کړلی ورځ اونیمې په کښې تېره کړه او بالاخره وویل چې موږ دا
اعظم صاحب ستاسو خبره خو دقیقه ده یعنی یو پیشنهاد په دې کې شته لیکن د طالبانو ویان د بیګا شپه هم ماته په خپل پیغام کې ثبت کړی دی یوه برخه مې دلته په مقدمه کې هم له تاسو سره شریکه کړه وی ویل چې د افغانستان حکومت سوله نه غواړي او تر هغوی پورې دا سوله کېدی نشي چې د زموږ 2000 بندیان خلاص نه شي او له تور لسته ونه وسو یعنی خبره هغه لوری هم په خپلو خبرو باندې ټینګار کوي او لکه څرنګه چې تاسو ویل په کابل کې حکومت تی چارواکي هم په دې خپل هغه باندې ټینګار کوي استاد صاحبی ستاسو په باور دغه د عمران خان پیشنهاد ته کرا شو عمران خان وایي چې اشرف غني د استعفا وکړي که چېرته اشرف غني دغه سبا استعفا ورکړي فکر نه کوي چې په کابل کې به حالت ډېر زیات ګډوډ شي
حتما ګډوډېږي مګر دا خو زه د شیر اعظم ورور خبر په دې کې تاییدوم چې هېڅ مشر د هېڅ ګاونډي هېواد یا د جهان حق نه لري چې ووایي چې دا د دولت یا حکومت رئیس باید استعفا وکړي بل پارټي یا جنګیالي مخالف لوري ته د قدرت وسپاري دا یې لاره نه ده لاره دا ده چې دوی همدغه موضوعګانو باندې اول د آینده نظام په باندې توافق وکړي چې څنګه نظام غواړي تر هغو پورې چې ما اورېدلي دي ډاکټر عبدالله کله چې په دې پوسټ باندې د سولې د عالي شورا به قرار کړو د خپله مرکې کښې وویل چې که سوله راځي زه د یو موقت حکومت په جوړېدو هم آماده یم یعنی هغه خپله آمادګي ښودلې ده پای د رئیس د عالي شورا اوس رئیس د دولت د افغانستان ته هم دا لازمه ده چې ووایي چې کله تاسې موقتي حکومت یا ترانزیشنل انتقالي حکومت یا نوی اسلامي دولت هغه فرمول جوړ کړو هغه ته تیار شوي د انتقال د قدرت ته زه به آماده یم چې استعفا ورکړم او قدرت به همغه حکومت ته سپارم دا او د عمران خان خبره چې استعفا دې ورکړي دا ډېر فرق لري سره نو رایې دې شي د خپله د طالبانو د اسلامي تحریک سره دې کښېني او ودې وایي چې دغه څه نظام موږ په آینده کښې چې ټول شموله وي په افغانستان کښې لکه تاسې چې غواړئ موږ هم غواړو مګر هغو ته څنګه ځان رسوئ جګړه دې بنده شي اتکبت دې وشي اوربند او په
دلته همدا سوال ده طالبان وایي وای بندیان دې راخوشي کړي آیا دا 2000 بندیان ورخوشي کړي
وخت کې کومه موافقه شوې د رئیس جمهور د امریکا سره باید چې هغه نورې ورپرېښودل دا هم باید ورپرېږدي څه تفاوت لري که نه یو ښارونه به زور نیسي او ټول زندانونه ماتوي
مننه د بحث ډېر وخت نه دی پاتې د دې لپاره چې دا موضوع راټوله کړو اعظم صاحب په دې اوسني شرایطو کې چې طالبانو ګڼ ولایتونه نیولي دي او نن هم خبر درلود چې غزني مرکز هم نیولی دی په دغه شرایطو کې چې د افغانستان د پولیسو تشکیلات منحل کیږي د افغانستان د پوز تشکیلات منحل کیږي د افغانستان مامورین عموما له ښارونو د وتلو په حال کې دي په دغه شرایطو کې که چېرته درې میاشتې وروسته لننه په افغانستان کې یوه نسبي صلح هم راشي آیا دا حکومت به دوام وکړي په دې شکل
زه تاسو ته عرض وکړم ګوره زما تېرې مصاحبې تاسو وګورئ دغه شیان چې اوس را روان دي دې ته ما ډېره مخکې اشاره کړې ده ما دا ویلی دی چه و اسکری که تا تسلیمیگی طالبان اسلامی تحریک تا آغین اصلاح اشتل کیگی دا خپل کور تا رخصتیگی دا کندک دا لیوا دا کرکا ختم شو بلاخره برا زور ازو چی شی دا کماندو چه منگا پیدیر نزدیگو و زمنگا پیدیر اومد تا دا افغانستان دا استقلال دفاعی و قوتی بولو دیتا بخبر ودریگی آغا با چی شی آغا با پینزه دیر زر تلویق زر بای دا امسایگانو آغا پیشنیاد با من پا زور عملی کو کم چو دیوای دا افغانستان آرمی یا فوج باید تمری دیتا من پا پل زمین برابرو زما سوال دا دی چې موږ باید د دغې د خلی طلا کېدو یا د تسلیمېدو د مخکې له مخکې تدابیر باید ولرو. تدابیر مو څه شی دی؟ دغه چې نن روان دي دا پرون اسانه وو، ډېر اسانه هم کولی شو. اوس نو خبره په دې کې ده که تسلسل هم داسې روان وي، موږ د اساسي بنیادونه ټول د لاسه ورکوو او په یقین سره درته ویلی شم چې موږ به د دې وطن د دې خاورې د دې خلکو په مقابل کې او د خدای په حضور کې سخت ګناهکار انسانان وشمېرل شو. دا به ډېر لویه جفا وي. زه دا وایم چې دته به شرایط نور مساعد نه کړو. راشي دغه آخرین چانس نه د دولت په قوي توګه استفاده وکړي. د طالبانو په اسلامي تحریک کې هم داسې خلک موجود دي چې د ذهن او فکر خلک دي. د افغانستان دغه امنیتي او دفاعي قوتونو تحفظ غواړي. دوی په وار باندې ماتې ویلي دي، نور مشران ته ویلي دي چې دا اردو باید موږ وساتو. یو مملکت چې اردو نه لري، منظم اساسات نه لري، هغه د ډېرو ستونزو او کړاوونو سره مخ دی. نه موږ ته څوک پیسې راکوي او نه موږ ته څوک بیا کومک راکوي چې موږ یو منظم اردو ولرو. د داسې احساس په لوړه پیمانه کې موجود دی، مګر زه دا وایم چې د عقل ولې موږ نشو شریکولی. موږ افغانان ولې
دلته اعظم صاحب، ستاسو غوښتنې د افغانستان له حکومت دي چې دا باید وکړي. فکر نه کوي چې د افغانستان حکومت هم باید علني خبري وکړي او رسنیو سره یې وکړي او طالبان هم علني وکړي؟ یعنی تر اوسه پورې زه د یو خبریال په صفت باندې په دې نه پوهېږم چې طالبان څه غواړي او د افغانستان حکومت څه غواړي.
دقیق وایم، باید پرې پوه شي، باید د افغانستان خلک هم په دې باندې پوه شي. خو زما اند دا دی چې نن دومره ذکاوت موجود دی چې تاسو درک کولی شئ چې مشکل په کوم ځای کې دی. زه چې دا ګوره ماضي ته کله کله خپاړوم، هغه په دې اړم چې زه د افسانوي کیسه نه کوم. زما د سترګو لیدلې صورت حال زما د سترګو نه تېر شو. کله چې سولې پروسه په قطر کې امضا شوه، ته یقین وکړه زه په ار کې وم. زه هلته د سولې پروسه کې د دولت او د ډاکټر صاحب تر مابین یو پل حیثیت ما درلوده او ما غوښتل چې دا مسله زه هموار کړم. یقین وکړه دومره سخت برخورد ما سره په دې مسله کې وشو چې ما ته وایي په کوم منطق باندې ته وایي چې یو انتقالي دولت ته ضرورت دی. وروره تاسو عقل وجنګوئ، تاسو فکر وکړئ، یا هغه چې یو قوت چې شل کاله جنګېدلی در سره د 50% خاورې د نیولو ادعا کوي، هغه راځي تاسو سره په مشترک نظام کې ستا تر قیادت لاندې شریک شي، ته به د جمهوري هغه به د کاتب وي. دا خو حزب اسلامي نه دی وروره، دا خو یو بل قوت دی. مهرباني وکړه په وړه سترګه ورته ګوره. تا د وطن مشکل دی، هانې کړه ورسره، کینه ورسره. موقت اداره غواړي، وړي حکومت غواړي، انتقالي دولت غواړي. په اساسات ورسره کینه چې د شل کالو بنیادونه وساتو. دا خواري وزامت باندې جوړ شوی هیواد بیرته وران نه کړنه. مګر ما تر دومره سخت برخورد وشو چې زه د کابل پرېښودو ته اته نږدې مجبوره کړم چې باید پرېږدم، چې زه د دولت په ساحه کې اوسېدلی څوک یم.
خو خیر، دا خو یو د یو فرد په صفت باندې چې رئیس جمهور ته وایي چې قدرت پریږده، خو طبیعي خبره ده چې عکس العمل به شدیدی. لیکن طالبانو تاسو ته سویلی دی اعظم صاحب، یعنی واضح، آیا طالبان به په راتلونکي یوه اونۍ کې داسې علني پروګرام اعلان کړي چې دغه غواړو؟ دا
طالبان که په دې باندې نن هم پوه شي، که په طالبان نن هم په دې باندې پوه شي چې دغه سوال چې دوی شل شپې مخکې یو میاشت مخکې وکړ چې ډاکټر غني دې د قدرت نه د لرې کېدلو اراده وکړي او یا د استعفا وکړي، پر الفاظو چې دوی وویلې، زه دا خبره کوم که دغه شی دوی نن هم دقیق کړي چې دلته د قدرت انحصار یا د قدرت بقا مسله نشته او دوی په خپل پلان باندې اوسه پورې نه دی ټینګ ولاړ. زه په یقین لرم چې هلته تغیرات موجود دي او طالبان به په اسانۍ باندې وکولی شي چې د رواني نوي اسلامي ادارې د جوړېدو لپاره یو ګډ توافق ته لاره خلاصه کړي. خو دلته دی ګوري طالبان ته څه خبره کوي؟ هغه وایي دولت په زور کې دی، هغه وایي زما شپږ میاشتې پلان روان دی، وایي شپږ میاشتې کې زه د طالبان محکوم. جنرال دوستم تاسو ولې دی پرونی ولېږه مزار ته، اتا نوري ولېږه مزار ته، د څه دپاره دی ولېږل؟ وګوره دا خو جنرال دوستم خپل کور ساتلی شوی
داخم یو طبیعی حالت ته، یو طبیعی حالت ته، جنگی حالت ته، واسم سب جنگی حالت ته، لیکن اصلی خبره پدی کې
چې
نه دل جنگ نه
ولی
نه شکاره خبره ولی دواړه خواوی نه کوي. دلته دا سوال بل استاد صاحب نه پوښتنه وکم. استاد صاحب تاسو تر اوسه پوری یو واضح طرح د طالبانو لخوا یا د حکومت لخوا اورېدلې ده چې بل حکومت ته زمینه برابره کړي؟
انګه متاسفانه پروګرام هم دغه دی چې باید ساسي پیشنهاد شبکه د مطلق تاییدومه چې دواړه خواوې خپل وطن ته او سولې ته که ژمن وي که صادقه وي باید ووایي. طالب باید ووایي زه دغه شی غواړم، غا د بندي خلاصولو نه، غای د تورلست ایستلو نه، زه دغه شی نظام غواړم او په دغه ترتیب یې غواړم او دغه انتقالي حکومت یا دولت دغه شی اشخاصو نه غواړم. ووایه حکومت د کابل چې څه څه شی غواړې دا غواړې منې کنه منې. کابل دې هم نه وایي چې زه تاسو شپږ میاشتو کښې خفه کوم او درې میاشتو کښې له منځه وړم او نظامي تدابیرو پلان جوړوم دا سولې ته تګ نه لري کوي. دوی دې ووایي چې موږ هم پرې فکر کوو، موږ هم همدغه منو د انتقالي حکومت لکه څنګه تاسو ویلي دي، څنګه چې جهان یې ومني، څنګه چې ګاونډیو هېوادو ته هم ضرر نه وي. د ټولو اجماع موجود وي چې دا ځلي دا درې ورځني کنفرانس دوحه کې دوی سره قوتونه د نړیوال او منطقې هم ناست دي. موږ خو داسې امیدوار یو، افغانان داسې امیدوار دي چې دغه جګړې ته نور د پای ټکی کېښودل شي، وسلې دې په ځمکه کېښودل شي او په کاغذ او د خبرو د پوهې د لارې دې چې دغه سې حکومت غواړو ټولو خوا موافقت وي وکړي، بیا دې نو اوربند وکړي او د حکومت جوړولو ته او انتقالولو ته د قدرت د فعلي نظام نه چارې آغاز شي. بیا به طالبان مني دا خبره او د حکومت ټولو ته به لاره هوارېږي، او که یو هم ونه مني هر یو رسۍ خپل ځان خواته کشوي، بیا خو نو شکېږي او ګډوډېږي ټولنه او جامعه هم همدغسې د یو 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 تور
مننه استاد صفای اعظم صاحب که ستاسو نظر واخلو دا اوس باید څه وشي؟ یعنی آیا دواړه لوري علنی دا خبرې وکړي چې دغه رقم شی غواړي تر څو افغانان آسوده شي، او آیا ممکنه ده چې مخکې تر دې چې طالبان نور شارونه ونیسي له جګړه توقف کې، او فرضاً عبدالله پرون له دوی وغوښتل چې په شارونه باندې نورې حملې مه کوئ، دا هم یو لاره ده چې بیرته خبرو ته زمینه مساعده شي؟ یا مثلا دا هم یو وړاندیز ده چې دا خبرې اوس خو د افغانستان ډېره برخه د طالبانو په لاس کې ده چې د سولې خبرې افغانستان ته انتقال کړي، تر کله پورې به قطر ته افغانان امتیاز ورکوي؟ څرنګه دا شیان ممکنه دي؟
زه تاسو ورته کوم ګوره، یو لنډه خبره درته کوم. پخوا به طالبانو لږ لږ د سولې خبرې کولې، حکومت د تسلیمېدو خبره کوله چې موږ ته تسلیم شي. اوس طالبان د حکومت د تسلیمېدو خبره کوي چې حکومت موږ ته تسلیم شي. معنا د دوی پیشرفتونه، د دوی پرمختګونه اوس په بل صورت حال کې دي. ما ځکه درته ویلي چې پخوا مسله اسانه وه، اوس لږه سخته ده. د دې سختې مسلې لپاره بېرته بیا زما تجویز او زما پیشنهاد دا دی چې خبرې په قطر کې روانې، د قطر نه مخ ودوي فلحال دپاره هم د قطر ته تقویه ورکړي، صداقت او خلوص ورسره ملګری شي، دولت یې په واضح توګه باندې پلان وړاندې کړي. طالبانو باندې هم د یو خوانه بل خوانه فشارونه دي چې دوی باید خپله تنها په منظمه توګه باندې د همدغه دور کې باید وړاندې کړي. دوی څه غواړي او هغه څه چې دوی پخوا غوښتل، یا مثلا امارات یې غوښته، خو ممکن نه دی، دنیا ونه منله، افغانان ونه منله، نو په لحاظه نه کېږي هغه شی. نو اوس دې لپاره وخت دا راغلی دی چې انډول دغه هم تقریبا معلوم دی، د زورمندۍ او د قدرت او د جنګېدلو قوتونو اوس دلته د سولې دپاره یو لاره دروازه خلاصېدلی شي که چېرې لږ صداقت نور راتیز شي او رابربن شي او راووځي. زه په دې یقین لرم چې دا څو ورځې راروانې ډېرې مهمې دي، او تر یک شنبې پورې باید موږ د خپلې مسلې ته د حل لاره خامخا پیدا کړو. دلته هم دنیایي فشارونه موجود دي، هم افغانان
اعظم صاحب ولې تر یک شنبې څه خبره ده تر یک شنبې؟
عرض مې دا دی ګوره، دلته خو مذاکرات د درې ورځو لپاره وو که نه، نن باید د دې اخره ورځ دي. خو زه فکر کوم چې دا مذاکرات کېدای شي ورځ ورځ نور هم وغځېږي. زه وایم که چېرې نتیجه ورکړي، باید په دغه ورځو کې موږ اصلي هدف ته ورسېږو. کوم مشکل چې موږ پرې بندې وو، کوم تکلیف چې موږ پکې، زموږ ملت او زموږ خلک پکې اثر دي، نیول شوي دي پکې، د دغې نه باید ووځي. زموږ خلک روحي فشار لاندې دي، ځاني فشار لاندې دي، بالکل تر سخت مصیبت لاندې دي. هغوی ته باید مونږ یو ښه ارمغان پیدا کړو په لنډو ورځو کې چې وروره مونږ دا په دغه مطلب باندې د وطن د ملي منافعو دپاره توافق کړی دی. نو که یو ترک ولګېږي بیا که مذاکرات لږ اوږده شي پروا نه کوي. دا د جنګ سطح باید راکم شي، تشدد باید راکم شي، فشار جنګي باید راکم شي او د صلح خبره ګړندۍ شي. ځکه دا ورځ لاندې
دغه خبره چې وایي دا تشدد د کم شي په دې برخه کې به د استاد صافي نظر واخلم بیا به خبرونه راټول کړو. استاد صافي، ولې ټول نړیوال هم دا وایي چې تشدد باید راکم شي او کم وشي؟ دا جګړه خو اندازه کېدای نه شي چې په کیلو یې وتلو، په وزن باندې وتلو. ولې نړیوال هم همدا نه غواړي چې اوربندې وشي تر څو افغانان یو سا واخلي؟
تاسو ته دا معلومه ده چې ډېر لوی قدرتمند هیوادونه یا په داخلي جګړو کې یا په نړیوالو یا ګاونډیو سره جګړو کې نښتي وو، ډېر شدید نښتي وو. دواړو خواوو نه، د ټولو خواوو نه مړي په ځمکه پریوځي. نو بیا دواړه خواوو دې ته فکر کوي چې نور انسان وژنه بس ده. موږ د خاطره د دواړو خواوو نه سپین بیرغونه پورته کېږي چې د اوس سولې خبرو تک پکار دی او جګړه ودرو. دواړه خواوو باید په دې پوه شي چې جګړه منحوس را څیره لري، نتایج ډېر خراب دي. په آینده کې د ملت سره هم ژوند لرو او د خلکو سره ژوند لرو، حکومت جوړول لرو. یو حکومت هم لازم دی چې دومره حاکمیت ولري چې په لویش د خاورې خپل حاکمي چې څوک یې ترې نیولی ونیسي او په فرد فرد حاکمي چې څوک جنایت کولی ونیسي. داسې یو قوي حکومت کابل کې نشته او خپل ولسوالۍ نه شي ساتلی. نو هغه بله خوا هم کرزی جهان ورته دریږي چې خلک نه وژنئ، کنه موږ بیا درسره نه یو، په رسمیت هم نه پېژنو، بیا نو بدبختۍ نورې هم ډېرېږي. ځکه طالبان هم بریک نیسي او حکومت باید ومني چې موږ نور لافې د جنګ نه وهو، راځئ اوربند موږ سره وکړي. نوی دولتي د اسلامي دولت لکه څنګه چې په قرارداد کې پیشبینی شوی چې نومه ورکړی چې نوی اسلامي حکومت دولت جوړ شي، په هغه به سره موافقه وکړو چې خلک آرامه شي. دا څلوېښت کلونه زیات دوی په جنګ کې دي. نو دا شرافت انساني په دواړو خواوو کې باید موجود وي. دې جګړې ته نو د پای ټکی کېږي. اما طالبان ورونو نه دا خواهش ده اوس چې زورور استئ، نو تاسې پرې غږ وکړئ چې راځي نو موږ سوله کوو، د سولې لارې وکړئ چې څنګه.
ډېر مننه استاد صافی او ښاغلی اعظم، له تاسو هم مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. د ملي مصالحې ادارې شورا ویاند فریدون خوزون ژمنه کړې وه چې په خبرونه کې به برخه اخلي، خو زموږ ټلیفون ته بیا بیا ځواب ونه وایي او ویل چې وروسته د خبرونې وخت هم خلاص شو. تر بیا مو په خدای سپارم.
جمالون دیار غلیدا ما پر دیوتن کی ډیر